افغانستان کې د سهارت بجس وی السلام علیکم تاسو زودي رادیو ته وغوړیست بل یو سات خبرونه پیل شو پرپورونه کوي چې د شزنه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هر کلی سره مخامخ شوی دی نور راپورونه هم لرو تر خبرونو ورسته معرفي کیږي د امریکا دفاع وزیر وی د افغانستان د روانې جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي د سعودي عربستان ولیعهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده مارکیز پر د خبره له فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیر شپه خبره شوه
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18 years.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ تل اس نول اسکا لکیږي په هغه وخت کې یو د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. کومو د طالبانو او سني افغان حکومت او زمو ترمنځ پر یو موافقه سلا شو چې یقیني کړی افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده. دا یو ښه کار دی. دا به مونږ ته اجازه راکړي چې سرتيري وزګار کړو او د هغو دوه هیوادونو روسي او چین پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونګي په اوګد محل کې په اړه اندېښمن یو
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت د خبرو وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا ور باسونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربان تلاره برابر سي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي کچيري امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو لا افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وټولو ته زمينه برابر سي هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښيني په ترکیه کې د استانبول پروسی یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استانبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانستل کیږي په دې کانفرنس کې د استانبول د پروسې د 1500 ګډونوالو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران شپاړس ملاتړي هیوادونه او دولس سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي تماده د استانبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي د استانبول پروسه په 2011 سم نه دی کال کې د یو با امنه او با ثبات افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیتی سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوی ده په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غوړي چې ورسره همکاري وکړي د ناکامورا د یو وژل سوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي رادیو ته ویل چې کوچنی لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري
وظیفه اجرا کول او شهید شو دا بې سرپرشه دا مچیانې پاتې شو امکان نه دی چې د دې اوس څه دغه به وشي او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه دی حکومت پوهېږي او کار یې
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپاني الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې ناکامورا روغتون ته پر لار سوار کړه خو درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای وژل شول د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوجنی ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نشو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده د ننګرهار چارواکو د وژل سویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یو پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه یویشت کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسله والو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي، په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله یې استعفا کړې وه، یو بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې شوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکاری، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوي ژغورونکي په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور کرار کرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندی فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا پخپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهوو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د ښاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهوو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن، خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردند.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل سو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان کړه او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې سوي.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی دی د ژوند نه بزور کړی دی سړک.
په کندز کې سږ کال د بادامو حاصلات زیات وو.
لاسونه له ګلرو لاسونه درخت استار سره لاسونه پرې ښه یعنی غټ درخت پرې لاسونه بری جان اصل ته بدري ولګی چې کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق وضعیت ته کتنه سوي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاتکی او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور شوی د ټولو هغو ښځینه بندیانو د خوشي کولو امر شوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومي کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنی فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شو. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر 15 پیل او د دسمبر 13 یعنی همدې سه شنبه دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د دریګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومی بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لمړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې د محکومو خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات پرون یک شنبه افغان حکومت خپاره کړي، همدارس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته آن تر دیرشو کلونو پورې په بند محکومی دي، په څو کټګوریو کې د بند د مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل ګڼې ښځې شته چې په کمو مسایلو بندیانې دي او د افغان ولسمشر اوسنی فرمان به یې په ازادېدو کې مرسته وکړي.
د
ولسمشر دا کار یو عملی ګام دی، لږ تر لږه په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. ګڼې ښځې دي چې جرایم یې کم دی او دوی بندیانې دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزاد
د
عمدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډیره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره پکې خبرې کړې، یو شمېر دا بندیانې په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نرسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې په خوا د کابل په زندانونو کې بندیانې وي، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړم، ما را د څوک قید ده متوجه معنی سم کس څه مو میګرده خو مګم جای کار پیسې ست جای کار واسطه ست کې چیز نه
خپل کوم خاص جرم نه لرم. از درې نفر له طریق اختتار شوی مې یو کس ده او دوه نارینه. وخت چې هغه د تسکیر سو زه له هغه سره یو ځای بند شوم.
اکثر خزینه بندیانې ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوی او ویلي چې هیله لري لخپلې مور سره یو ځای به هروزی.
لار اورور مې را شو مور مې هم دلته ما سره رسیدلې زبې پیدا شو ما بس کې غټر مې مدارې چې بیرون ته وزم مور سره کوړته لار شم خپل رونه مې ګورم خاندې مې ګورم.
په زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بنديان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو لکوره د تېختی او یاد کورنۍ د غړو په وژنه محکومي پیژندل شوی.
پنګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وجل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچارباکي وایي چې له دغو کسانو سره د مرستې پیلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به وورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیریه موسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغو کورنیو غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د درې ولونو او درې زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولسخان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولسخان چې له درد یې زړه وران او د خبرو تابې نه درلود وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت ته تلل پوښي وظیفه اجرا کول او شهید دا سرپرش او بی سرپرش دا مچیانی پاتی شد. امکان نری دیدی او سه دقه بروشی امکانات بروشی او سه چه ظالمانی او دا شهیدانی کرد او نور نمخ علاج نیز حکومت پویی یو کاری.
سید رحیم له خپلو دوو نورو ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکي دنده پر مخ وړه چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووژل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپله ډاکټر ناکامورا د سید رحیم په ګډون درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د ده د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغېز کړی او ټول یې د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د درینور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د عزتوي چې کو حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږه ورنه کړي، نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. او تاسې ګورئ دا غره کې پراته یي، موږ دلته کښېنستلی دی وروجانه. دا وظیفه یې کړې او پلار یې هغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګول دی وسپاره.
د درینور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نورو دوو ساتونکو ملګرو لوی وداسي چا سره دنده نه ترسره کوله شي په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادۍ او خیراسي فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه و راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د زندگی جوړ کی، د ژوند ورته جوړ کی، نو دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم د عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. ښاغلي عمر زیاته کړه چې قاتلین غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالت شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې تهدیدونه د دې سبب شوي چې د سړکونو د بیارغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو لامل ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژونده بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی دی. داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکاوي، اوریز یې ډېر وي، د ژوند نه بیزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بک سکرین چانه چوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لار اوږده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف، د جپلچکانو نه ډېر په تکلیف، ډېر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف، سبا دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، له بین تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یبه خواته د غزنی اوسیدونکو ته دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاری د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلی دی. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده، بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو له خوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو، دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي، سروې هم سوی، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی، دا قرارداد یې یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ونمنځل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلي چې د هنر څخه په ټوله معنا نمنځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي که نقاشي وي او یا هم د داستانون لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي، خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یوه برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه
منستر اوړي. د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، پخوانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي، خو سږ کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نه ونیول شوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک پوسټ د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې راغلي په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسې حال کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د په خبره امریکا د یو اوربان غوښتون کده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې دوه ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د جاپاني اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت، د اوبو لګولو د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل شوی دی. ولسمشر غنی د چنبه پر ورځ د ناکامورا مړی ته د درنوي د رسمي مراسمو پر مهال له افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولېږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې ده د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې لولو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبه د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړی سوی او په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې سوي دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلوم وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډز وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پایله تر اوسه څه باندې 430 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل له صفی الله استانګزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خنړی برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې بریدونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملي شو ډلو کړي. ایران په منځنی ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړي او دا کار یې لا پسې زیات کړي. د جمعې پر ورځ په بغداد کې بریدو شو او بیګونا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد ښیي دا بریدونه د عراق ملي شو ډلو د ایران د رژیم په مستقیم لارښوونې کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټي لګول شوې چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبه تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس ال محمد وایی له دندې ګوښه کړای شو. د اینا رسمي خبری آژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین ال تمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخیلانی میدان کې ټولو ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق مظاهرو لپاره تر ټولو خنړی پیښه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا وکړه. د دغه مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول ټال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پوهنتون محصلین دي چې له بیکارۍ، فساد او د خدماتو له نشتوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران یې د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې غبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د سوځولو او ویجاړولو هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځنی ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چانو د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړي دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمې سونه راغلي. عبدالله بارکزای له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي. په کندهار کې مول برق څخه خوند نه دی اخیستی. یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبدالواحد مدقیق لوګره په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي هم سوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه لرم چې اوربند وکړي او بیا وروسته سولې ته زمینه برابر سي. نقیب حسین زی له کندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورځني ژوند اغیز کړی دی. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک ساپۍ له لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالیشن کې هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ د دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان